ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د ګل ورځ 2013 کال د جولای د میاشتې دویمه نیټه ده او وختونه شوي دي په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې دي نهه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یوه بجه ده. د ډیوا ټلویزیون خبرونو کې درته زه سمینه احسن
او زه رحمان بودره
تاسو ټولو اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو. یو شمیر مهمو موضوعاتو باندې به تاسو ته په دې خپرونه کې تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو، خو لاول خوښ شئ چې د نن د ورځې مهمه موضوعات څه دي.
د امریکې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلز پاکستان ته د سفر نه مخکې په کابل کې د خبرو په وخت په پاکستان ټینګار کړی دی چې د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره دی خپل رول کې کردار نور سوا کړی.
او په جلال آباد کې په افغان سیکانو د ځانمرګي برید وروستو یو شمیر سیکانو ویلي دي چې ښایي د افغانستان نوزي او هند ته لاړ شي. په دغه برید کې د جولای په لومړۍ نیټه شاوخوا 18 سیکان وژل شو او داعش د دې برید ذمہواري په غاړه اخیستې.
او په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د پاکستان عدالت او استخباراتي ادارې په راتلونکو انتخاباتو چې د جولای په 15 وبکیږي باندې اثر انداز کیږي، او دا د هیواد د جمهوریت او راتلونکو لپاره د نقصان وړ خبره ده.
دا د دې نه علاوه یو شمیر نور مهمه موضوعات هم په دې خبرونه کې شامل دي. موږ سره اوسئ.
دا خبری خبرونه تاسو په انټرنیټ باندې هم کتل شئ، ورسره ورسره زموږ فیسبوک وی او ای ډیو باندې هم دا خبری خبرونه کتل هیر نه کړی. وی او ای ډیو دا د فیسبوک پته ده، او دین علاوه زموږ ټوئیټر دی وی او ای ډیو. نن خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه درته وړاندې کوو. زموږ په دې راتلونکي برخه کې د پاکستان افغانستان نه علاوه پاکستان کې دننه په سیاسي چارو باندې هم رپورټونه خاول. ایلس ویلز څوک چې د امریکا د باندینو چارو د وزارت مرستیاله ده، کابل کې ویلي دي چې طالبانو سره خبرې تر کول باید پاکستان په خپل روډ نور سي واکړي. هغه دا هم ویلي چې پاکستان په دې کې کردار ادا کول شي. د ایلس ویلز په حق لا د غیر رپورت باندې نور تفصيل درا به پر نقلو.
دا هم ویل کیږي چې د دوی دغه سفر مقصد پر پاکستان یو ځل بیا طالبان د خبرو د پاره تیارولو د پاره فشار اچول دي. د پاکستان د سفر څخه وړاندې امریکایي استازي ایلس ویلز تیر ورځ د کابل سفر کړی وو، او د ای اف پی د یو رپورټ تر مخه دوی خپل دغه سفر په محل ویلی وو چې پاکستان یو اهم کردار لري، خو د پاکستان له اړخه په دې اړه تر اوسه څه اهم ګامونه نه دي پورته کړل سوي. او کچري پاکستان د دوی سره کار ونه کړي نو د امن دغه مقصدونه ترلاسه کول به ډیر ګران سی. د پاکستانی څېړونکو وینا ده چې پاکستان، افغانستان او امریکا په اړیکو کې شوالی راغلی دي او پر یو بل سره اعتماد هم زیات شوی دي. بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر ټیوه ریډیو سر خبر کې وایي چې د افغانستان د روغې جوړې لپاره پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرې او پرمختګ ډیر اهم دی، او په دې کې امریکا هم خپل ډیر اهم او لوی کردار لوبولی سی.
فشار کم کی تعاون زیات کی او په دې چې پاکستان باندې فشار راوړل تا د افغانستان مسله حل کیږي نه، د پاکستان تعاون سره او مخترفت سره به د افغانستان مسله
ریزیاتوی چې پاکستان خپل د جغرافیایي حیثیت او دلته د کډوالو د موجودګۍ او په تیر وختونو کې د طالبانو د مشرانو د موجودګۍ لوج یو اهم کردار لري، او د دې دغه کردار په راتلونکي وخت کې هم اهم کېدای سي. خو دې زیاتوی چې په کار دي د پاکستان غشتونه ته هم وکتل سي. په خواني سفارتکار زید سید دیو ریډیو ته وایي
negotiations tar rashi kabul ka bansa to agar sen asa progress pakishami.
پاکستان دا باور لري چې پاکشنی اختر کې د کامیاب اوربندۍ ورسته طالبان خبرو ته راوستل کېدای سي. رپورټونه دا هم وایي چې امریکا او افغانستان د ټول ټاکونو څخه وړاندې د طالبانو سره خبرې کول غواړي، او په دې اړه پاکستان کانې کولو د پاره د دې څخه وړاندې هم ته یو شمیر خبرو پړاو سوي دي. تیر ورځ افغان ولسمشر اشرف غني هم د دې خبرې پخلی کړی و چې پاکستان او افغانستان د امنیت په اړه خبرو کې پرمختګ سوي. او څه پاکستانی څېړونکي هم وایي چې د پاکستان له اړخه په دې اړه هڅې هم شروع شوي دي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې کززان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل څوک کوي او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي
ته هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستي سي
تاسو هم بدلون راوستي شي
تاسو هم بدلون راوستي شي
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ دا د وایس اف امریکا دیوا د ټلویزیون خبری خبرونه ده تاسو د ال اس ویلز پاکستان نه د غختنو په حواله سره خو رپورت واوریدو خو آیا دا د پاکستان د پاره سمره عملی دی هغه به دا کولی هم شي د غختنې به پوره کولی هم شي او کنه په دې موضوع باندې سیرن اخلو زموږ سیرن کار پیر زبیر شاه نه موږ سره ویډیو لینک تلارې ملګری شوی دی په خیر راغلی پیر صاحب
په خیر
پیر صاحب د ال اس ویلز پاکستان ته سفر نمخ کې په افغانستان کې دا خبره کړې ده چې پاکستان نه بغواړي طالبان دې خبرو تراولي د پاکستان لخوا څه نیمګړتیاوې پاتې شوې دي چې بیا تې دا غوښتنه کیږي چې طالبان دې خبرو ته کښېنئ
نو جی پاکستان باندې اوس سفورې دا تور لګي او پاکستان اوس سفورې دا غوښتنه کیږي امریکا هم کوي ناټو هم کوي او نور چې کوم افغانستان او نور نړیوال هوادونه هغه دا وایي چې پاکستان د خپل خاور نه حکومت زالې دي هغه د ختم کړی او طالبانو باندې خپل اثر د استعمال کې او هغه د خبرو میز تراولي نو په دې اړه دا نږدې وخت کې ډېر امریکایي چارواکي تللی دي هغه ال اس ویل اوس دا د نمخ کې چې کوم ټلیفونونه شوي مایک مینس فون کړی او نور فونونه شوي نو هغوی هم دا ورته وایي چې تاسو افغانستان کې مونږ سره مرسته وکړي او طالبانو سره خپل اثر استعمال کوي او افغان حکومت سره خبرو ته کښېنوئ خو داسې ښکاري چې پاکستان دې ته لا نه دی راضي پاکستان دې نه مخکې اوس دا خبرې وزیر خارجه چې کوم او خواجه آصف هغه ویل چې مونږ په طالبانو باندې اوس اثر نه دی آصف غفور چې کوم د فوج بیان دی هغه ویل چې مونږ به خپل اثر استعمالولو کوشش کوو خو مونږ اثر ختمیږي لګیا دی هغوی باندې کمیږي نو پاکستان طرفه داسې اشارې را روانې دي چې لکه پاکستان هغه شیله نه تیار دی او نه کول غواړي هغه چې کوم امریکا د نه غوښتنې کوي
پاکستان د پاره به آیا دا غوښتنې عملی کول په دې باندې عمل کول آسان کاری تاسو څه ګورئ پاکستان به کولی شي
نو پاکستان خو ځان یو بل دریض وړاندې کوي پاکستان وایي چې موږ په خاورې د طالبانو منظم هغه نشته موجودګي نشته او چې کوم پاکستانی طالبان دي هغه مونږ ختم کړي دي اوس دا وایي چې افغانستان کې دنه داسې علاقې دي هلته داسې هغوی وایي چې درې څلوېښت فیصده چې کوم علاقه ده هغه ترهګرو سره ده او هغه نه په هغه علاقو نه پاکستان کې حمله کیږي نو پکار دی چې افغانستان او امریکا حکومت د هلته عملیاتو کې او هلته چې کوم ځالې دي هغه دې ختمې کړي او بیا هغه جواب کې افغانستان ورته وایي چې موږ ملا فضل الله هم درته مړ کړو موږ نور طالبان کمانډران هم مړ کړل نو تاسو هم په خپل خاورې کاروایي وکړي خو ما نه ده کې ما څنګه وایي چې پاکستان دې ته لا نه دی تیار ولې چې پاکستان او د افغانستان منځ کې چې کوم بنیادي اړیکې دي هغه نه دي حل شوي دوی منځ کې اوس هم بد اعتمادي شته او چې کوم بنیادي مسلې دي هغوی په طرف صدا سکار نه دی روان او ټول نه غټه خبره دا چې پاکستان کوم وایي چې د مفادات دي افغانستان کې هغه دی وایي چې لا نه دي حاصل شوي او هغه داسې نه حاصل کیږي چې څنګه امریکا او افغانستان ورته وایي چې تاسو وکړي نو پاکستان خپل مفادات اوس هم هغه کوي دفاع کوي هغه خیال ساتي او کوشش کوي چې کوم د باندې فشار دی هغه کم کی او افغانستان کې د حکومت اثر دی هغه پاتې شي او په دې وجنه د او امریکا چې کوم مفادات دی هغه کې اختلاف دی نو دی وجنه دا ټول اختلافونه مونږ نه تعلق خرابې ونو خو پاکستان ما په کنه دی تیار چې د خپل تګلارې بدله کړي.
ډیر مننه پیر زبر شاه صاحب.
ډیر مننه.
ز چی وخزیم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدارم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بیبی شیرین یم.
افغانستان کې پجلال آباد کې د ځانمرګي برید کې وجل شوی سیکانو د دویم ورځ په افغانستان کې حالات سو دغه پیخې ته افغان چارواکو حکومتي مشرانو په سنځر کتلې دي او څو خبرګونې به خوده لري هم په دې رپورت کې ګورو.
این بار حراس
په بلوچستان
این بار حراس افغانی از هندوها و سیکها در افغانستان قربانی گرفت. اوتار سنگ چهره سیاسی و اثرگذار اهل هنود در کنار 17 تن دیگر در رویداد دیروز ننگرهار کشته شد.
آخر می ترنج دیدم که کلگی مالک
دا هغه مور و تاسو به مونږ کوشش کوو چې دا اکسون درته وخیو یا هغه سیکان وو کم چې پرون په جلال آباد کې وجل شیو خپلوان وو. د سیکانو په وجل کېدو باندې چې کوم غم په افغانستان کې دل کېږي په نو نړۍ کې دل کېږي په هغه باندې ډېر بحثون روان دي. خاص کر په دې کې اوتار سنگ خالصا هغه سکو څوک چې په تاسو دا وخت په دې عکس ویني څوک چې د افغانستان د قولسي جرګې لپاره نمائنده په توګه په میدان ته راغلی وو او د هغه جلسه په جلال آباد کې ده. دغه وخت کې څه وخت چې دا حمله شوې وه د دې ځای ته د افغانستان صدر ښاغلی حامد کرزی ښاغلی اشرف غنی هم ورغلی وو. دا سپینسری مور چې سکه ده وایي چې زمونږ کورونا تبا کړ شو زمونږ مستقبل ویجاړ کړ شو او زمونږ باندې د دې هیواد کې د امن سره پاتې کېدو سزا راکړ شو. افغانستان حکومت او نړیوالو رسنیو په دې باندې څنګه خبرونه خبره کړې دي. دا خو تر مخه په افغانستان کې په کم شمیره فرقو باندې تشدد د زغملو وړ نه دی. هم دا جواب د افغانستان صدر اشرف غنی مطبوعاتو ته ورکړی وو کله چې هغه په دې موضوع خبرې کولې چې په افغانستان کې لګښي لکه د نورو پاتې کېدونکو افغانانو پرنګا هم هغه حقوق لري کم چې پښتنو ته یا شمال کې پاتې کېدونکو قومونو ته حاصل دي. نن د سیکانو ګوردوارې ته افغانان ټولنه عامه ټولنه سیاسي مشران او حکومتي واکداران هم د دوا لپاره او د سیکانو په وجن کې د غمرازه لپاره ورکړه شوی. په دې موقع د مطبوعاتو سره د خبرو په وخت سیکانو د ګرنث سوک چې دغه مقدس کتاب د تلاوت نه علاوه دا هم ویل چې په افغانستان کې بیا هم چې په دې حمله روان دي او د تخطری دی په دې هیواد کې د خپل ژوند ژوندې ساتي ځکه چې د افغانان دی هم داسې افغانان دي څنګه چې یو پښتون افغان وي او څنګه چې یو بل ژبه وینکه یا د بل مذهب منونکه افغان دی. افغانستان راتلونکي ټول ټاکنو کې په افغانستان کې د اوتار سنگ خالصا شرکت شو دی ته په افغانستان کې د نن په ظلمي کول کې په ټولنیزو رسنیو تود هرکلی ویل شوی وو او د افغانستان جمهوریت په لاغستون کې ګامونو نه یو مهم ګام ګڼل شوی وو. اوتار سنگ خالصا د خپل کاندیدت د کامیابی لپاره په کابل کې جلال آباد کې یوش نور سیمو کې جلسې کولې او تمه کې دا هغه دغه څوکۍ ګټلې شي په اسانۍ سره ځکه چې نه یوازې په افغانستان کې سیکان د هغه په دې انتخابي ځغل کې دغه سره ملګری وو بلکې ځایي افغانانو هم دغه کومک کوو. په دې لړ کې بعد نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دا خبرې خبرونه تاسو په فیسبوک وی او ایډیو باندې کتل شئ.
این بار حراس افغانی از هندوها و سیک
د د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه دا وسوم د افغانستان نه د پولیو په حواله سره ریپورت په افغانستان کې د سرخار کابل په شمول په ویشتو ولایتونو کې د پولیو پر ضد د ساسکی ورکولو 15 ورځنی کمپین شروع شوی دی او په دې کې د افغانستان د صحت وزارت وای چې 6.15 میلیونه ماشومان ته به د پولیو ساسکی ورکړی کیږي. حکمل روان نه په تفصیل ورو
د افغانستان عامه روغتیا وزارت ویلي د پولیو ضد کمپاین نن دوشنبه د افغانستان په 28 ولایتونو کې پیل شوی او تر 15 ورځو به دوام ولري. د عامه روغتیا وزارت د پولیو د عامه پوهاوي د برخې مسؤل امیرجان سیراخ له ډیوی سره په خبرو کې ویلي د پولیو په دې کمپاین کې به 6.15 میلیونه ماشومانو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم دي د پولیو څاڅکي ورکول کیږي.
مشخصا دا کمپاین په 215 ولسوالیو کې پلان شوی دی چې په لاره واچوي. ټوټال ماشومان چې موږ د هدف وړ کړل 6.15 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 15 کالو لاندې وي دا د هدف وړ ماشومان دي چې هغوی ته واکسین ورسیږي.
سیراغ زیاته کړه هغه معلومات چې د هلمند، کندوز او روزګان ولایتونو څخه ترلاسه کړي دي د پولیو کمپاین څخه د وسلوالو مخالفینو د نه ملاتړ او د مخالفت له امله به نږدې 1 میلیون ماشومان د پولیو ضد له پیل شوي واکسینو څخه بې برخې شي.
له بده مرغه هغه ابتدایي شمېرې چې موږ ته راغلې هغه کې د هلمند ولایت، کندز ولایت او په روزګان ولایت کې د دولت د مخالفینو د نه ملاتړ او د مخالفت د وجې نه تقریبا د 1 میلیون شاوخوا ماشومان د واکسین څخه پاتې کېږي.
له 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو 6.15 میلیونو ماشومانو ته د پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین په داسې حال کې نن پیل شوی چې د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په وینا تر دې دمه په روان 2013 میلادي کال کې د پولیو 9 مثبتې پیښې رامنځته شوي چې 15 مثبتې پیښې په کندهار، 2 په کونړ، 1 په ننګرهار او وروستۍ د پولیو مثبته پیښه د هلمند نادلې ولسوالۍ څخه رپورټ شوې. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
پاکستان کې په 15 جولای باندې عام انتخابونه کېدونکي دغه عام انتخابونه کې برخه اخیستونکي کاندیدان و چې د پاکستان عدالت او د پاکستان استخباراتي ادارې په دې انتخاباتو کې اثر انداز کېدو کوشش کوي. اورنګزیب خان په تفصیل راکړي.
په لندن کې میډیا سره خبرو په وخت مریم نواز ویلي دي د رای اظهار ازادي د هر چا بنیادی حق دی او د دې مخه نیولو لپاره د تشدد لار خپلول به ټیک نه وي.
غلط باته مې اس چیز کو کنډم کرتی ہوں اور جو آپ کا اختلاف ہے آپ کو اس کے اظہار کی آزادی ہے لیکن پر تشدد طریقے نہیں اپنانے چاہیے. بہت غلط بات ہے، بہت غلط ٹرینڈ ہے.
مریم نواز وی رائے اظہار دا تشدد دا لار او درول غلط دا، دا دا ہر چا بنیادی حق دے. مریم نواز دا بیان دا سے حال راغر دے چھو ہم ددوی دا گند یو کاندید رانا اقبال چھے تعلق کی پنجاب ملتان خار سر دے یو ویڈیو کے دا پاکستان استخباراتی دارے آئی ایس آئی بندے تور لگوی چھے پدوی فشار آچھوی چھے دا مسلم لیگ نزن بیل کری گنی تاوان بارت رسی. رستو رانا اقبال دا بیان واپس هم اغسته دی. دا پوز لخوا عمومی ټاکنو کې مداخلت یا ګوتوهنه یو بل پیخه کې لاهور اعلی عدالت رجسٹرار د پوز یو افسر پر ضد انتخاباتو کمیسون ته شکایت هم کړی دی. د لاهور اعلی عدالت رجسٹرار لخوا انتخاباتو کمیسون ته لیږل شوی خط کې ویلي شوی دی د دستور تر مخه عدلیه یو خودمختاره اداره ده او نږدې ورځو د پوز یو افسر میجر مرتضی انتخابي عمل افسرانو یو کانفرنس کې برخه اغستو د پاره ویلی وو او د افسران عدلیه سره تعلق لري او دوی ته داسې حکم ورکول ټیک نه دی. د پاکستان سوشل میډیا باندې هم دا تنقید روان دی چې انتخابي عمل په وخت 3.5 لک پوځیانو پولینګ سټیشن باندې تعینات کولو آخر څه مقصد دی. بلخوا د سترې محکمې مشر قاضي او نیب چیرمین ویلي دي د یو سیاسي ګوند حمایت لپاره هم انتخابي کمپاین برخه نه دي او نه به انتخابي عمل باندې ساغیز غورځوي. جسټس ثاقب نثار لخوا د بیان د پاکستان تحریک انصاف پلوه عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید په خواست د یو هسپتال دوره کولو پس راغلی دی. انتخاباتو کمیسون نن د پاکستان تحریک انصاف لخوا یو کاندید ناصر چی ملخوا انتخابی کمپاین دپاره چاپ شوی پوسټر باندې د پوسټر لخر او ستر عدالت مشر قاضی اکسونو لګولو نوټس هم اغسته دي او ناصر چی منې ته پوسټ کړي دي چا یا د پوسټر لخر او مشر قاضی د دوی خپلوان دي چې دوی اکسونه لګوي د پاکستان تحریک انصاف ویان فوا چودري بلخوا مسلم لیگ باندې د انتخاباتو ځنډولو تور لګولې دي او غوښتنه کړي ده چې انتخابات د هم په وخت وشي
جو پہلے کچھ باتیں تھیں اور تھوڑا ہم نے بھی یہ بات کی تھی کہ شاید ایک دو مہینے آگے چلا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اب سمجھتے ہیں کہ اب گنجائش نہیں رہی وہ باتیں ساری جو ہیں وہ چلی گئی ہیں اور الیکشن جو ہیں وہ اپنے وقت کے اوپر ہونا اب امپورٹنٹ ہے
فواد چودھری وہی عمومی ٹاکنے دے باید ہوں پا 15 جولائی اوشی او پدے عمل کے زن نغواڑو انتخابات کمیشن نن اخواست ہم رد کر دے پا کم کے ویلی شوی وو چه پخوانه قبیلی سمو که هم ده صوبای سمله انتخابات ده گرد حیوات سره یوزه اکریشی.
پاکستان کې د انتخاباتو خبره کیږي په 15 جولای باندې به عام انتخاباتي په پاکستان کې او د نامزدګۍ کاغذونه چې کم جمع کول د پاکستان د انتخاباتو کمیشن سره شروع شوی دي نو په هغه کې یو کاغذ د سیاستدانانو د اساسو په باره کې هم دی چې هغوی سره څومره جایدادونه دي په بانکونو کې څومره پیسې خودي دي ټول مالیت د اساسو څومره جوړیږي او دغه هم وسخ کار کیږي د سیاستدانانو لخوا د نامزدګۍ د کاغذ جمع کېدونه پس د ډیو خبريال ریاض حسین په خبر پښتونخوا کې د ځینی سیاستدانانو د اساسو په حواله سره رپورټ تیار کړی
د پاکستان الیکشن کمیشن ته ورکړل شوی اسناد تر مخه د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان د 3 کروڑ روپو څخه زیات شتمنۍ لري او د هغه د آمدن سرچینه کارکروند ده د الیکشن کمیشن په ویب سایټ د خروشو اسناد تر مخه په یو کال کې د اسپندیار ولی خان شتمنۍ 6,90,000 روپۍ سیوا شوې دي د اسپندیار ولی خان د تیر کال د کرکلی څخه ټول آمدن 15,50,000 روپۍ او 3,200 روپۍ انکم ټیکس یې جمع کړی دی نوموړي سره په جایداد کې ځمکه او په ولی باغ کې کور دی په دوبۍ کې یو ټریډنګ شرکت کې 40% برخه وه خو هغه یې اوس خرڅه کړې ده د نوموړي په نوم د 88M ماډل ګاډی دی چې قیمت یې 5,00,000 روپۍ دی 5,50,000 او په بینک کې ورسره نغدې د 6,50,000 روپو نه زیاتې روپۍ دي په اسنادو کې د نوموړي سره 2,50,000 روپو پر نیچر هم ښودل شوی دی د اسپندیار ولی خان په اسنادو کې ویل شوی چې په هغه باندې د بینک هیڅ قسمه قرضه نشته نوموړی د کال 1993 نه تر 1990 پورې او بیا په کال 2008 کې د قومي اسمبلی غړی او په کال 1990 کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړی پاتې شوی و اسپندیار ولی خان دا ځل د قومي اسمبلی NSL رښتم 400 څخه په انتخاباتو کې برخه اخلي د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شرفاو د 9 کروڑ او یو کم 3,00,000 روپو شتمنۍ لري خو د هغه د میرمن شتمنۍ د 9 کروڑ نه سیوا دي الیکشن کمیشن په ویب پاڼه د موجودو اسنادو تر مخه آفتاب شرفاو په اسلام آباد کې د 93,00,000 روپو کور د 1,15,000 روپو سره زر او 15,00,000 روپو لینډ کروزر ګاډی لري آفتاب شرفاو په بینکونو کې و اکاونټونه او پرایز بانډونه هم لري نوموړي نغدي روپۍ 1,40,000,000 او 3,50,000 روپۍ خودلی دي د آفتاب شرفاو میرمن په پېښور او اسلام آباد کې کورونه او نور جهداد سره زر زری ځمکه ګاډی په روپو او ډالرو کې دوه بینک اکاونټونه هم لري د شرپاو د اسنادو تر مخه دغه د میرمن ټول شتمنۍ 9,42,000,000 او 3,50,000 روپۍ جوړیږي نوموړي ویلي په کال 2018 کې د تنخوا سره ټول آمدن 1,90,000,000 روپۍ وو او هغه د ښځې تر څنګ یو کم 1,50,000 روپۍ ټیکس ورکړی دی نوموړی د 400 ضلع نه د قومي اسمبلۍ NA 3 څخه په انتخاباتو کې د کاندید په حیثیت برخه اخلي د پېښور پوهنتون پولیټیکل ساینس څانګې استاد زاهد انور وای په اول ځل د کاندیدانو اساسو ښکارا کول د جمهوریت نظام مضبوطولو په لور ګټور ګام دی
چې یو ووټر خپل ووټ ورکړي نو هغه ته به دا پته ولګي چې زه چاله ووټ ورکوم د اساسي سونه دي مخکې سونه وي او د اوس سونه دي دا په کومه طریقه جوړی شوې دي په صحیح طریقه جوړی شوې دي که په غلط طریقه جوړی شوې دي نو سیستم کې که بدلون راځي نو هم د داسې وړو وړو قدمونو په نتیجه کې چې راشي نو دا به یو ډیر مثبت یو پایدار بدلون به وي.
سیړونکو وایي د اساسو ظاهرول به په راتلونکو انتخاباتو کوم لوی اثر ونه لري، ځکه چې ووټ ورکوونکي لا هم دغه اساسو په اړه کره معلومات نه لري. د کاندیدانو لخوا الیکشن کمیشن ته ښودل شوي اساسي د اصل اساسو نه څو چنده کمې ښودل کیږي، خو وخت تیرېدو سره که دغه عمل جاري وساتل شي نو شفافیت پکې راتلی شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، شبقدر.
او اوس د ریاض حسین یو رپورټ طرف ته ځو چې په پښتونخوا کې چې کوم انتخابونه روان دي په دې کې د کمې سیمې کم کاندیدان چې دي څه چیلنجز لري او دا چا د ګټې امکانات زیات دي، چا ته مشکلات سیوا دي. نن هغه د بونیر پاک لري رپورټ تر کړی دی.
په بونیر ضلع کې متحده مجلس عمل او پاکستان تحریک انصاف سخت اختلافات سره مخ دي، او په ضلع کې نور سیاسي اتحادونه هم جوړ کړي شوي دي. په بونیر ضلع کې مقامی خبریال زین العابدین ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې د سیاسي ګوندونه یو بل سره په سیاسي چالونو کې بوخت دي.
په بونیر کې کوم سیاسي جماعتونه چې دي په هغه کې ایم ایم ای چې دا هغه خو بالکل لکه د اختلافاتو شکار ده، ولې چې دلته کې خپل کسان چې دي هغه هم د پارټونو درول دي، ایم ایم ای هم کسان درول دي، او بیا جماعت اسلامی چې دا نه جماعت اسلامی د پاکستان مسلم لیگ نون چې دی دا غي سره اتحاد هم کړی دی په بونیر کې. پی ٹی آئی چې دی نه هغه کې دن نه دومره اختلافات چې دلته په بونیر کې چې هغه کې د این اکم کاندیدیټ چې دی شیر اکبر خان هغه ولاړ دی، خو دا هلته کې ورته د پاکستان تحریک انصاف نه یو آزاد کس بل ولاړ دی د میا معین الدین بچا په شکل کې.
په خیبر پښتونخوا بونیر ضلع کې یو قامی او درې د صوبایي اسمبلی چوکې موجودګي لري. په دې چوکو کې یو د قامی اسمبلی این ای نه او درې د صوبایي اسمبلی پی کے شل، پی کے یویش او پی کے دویش باندې په مجموعی توګه د 1900 کاندیدانو ترمنځ مقابله کیږي. د پاکستان تحریک انصاف لخوا په بونیر ضلع د جماعت اسلامي نه راغلي شیر اکبر خان ته ټیکټ ورکړی شوی دی. شیر اکبر خان په کال 2014 کې د جماعت اسلامي په ټیکټ باندې منتخب شوی وو. هم د پی ټی آئی ځوان کارکونکي میا معین الدین په قومي اسمبلی ان ای نه باندې د اختلافاتو له کبله په آزاد حیثیت کې انتخاباتو کې برخه اخلي. په متحده مجلس عمل کې جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام ترمنځ په صوبایي چوکو باندې د اختلافاتو په وجه دواړو ګوندونو خپل کاندیدان ودرولي دي. د دې ترڅنګ جماعت اسلامي او پاکستان مسلم لیگ نون ترمنځ د سیاسي اتحاد په نتیجه کې کامران خان د مسلم لیگ نون په انتخابي نشان باندې اوټونه غواړي، او هم په دغه چوکې د عوامي نېشنل ګوند په خواني ضلعي ناظم روب خان هم امیدوار دي. په صوبایي چوکې پی کے شل باندې د عوامي نېشنل ګوند افسر خان د جماعت اسلامي بخت جهان خان او جمعیت علما اسلام په لیغپور ترمنځ مقابله روانه ده. همدغه شان په پی کے یویش باندې د تحریک انصاف سید فخر جهان او عوامي نېشنل ګوند قیصر ولی د ګټې کاندیدان ګڼل شي، او په پی کے دویش باندې د تحریک انصاف کبیر خان او سردار حسین بابک یو بل ته مخامخ دي. په تیرو ټول ټاکنو کې دا چوکې عوامي نېشنل ګوند ترلاسه کړې وه. په بونیر ضلع کې په ځایي سیاست باندې نظر لرونکو محب الحق وایي د دې اختلافاتو پیدا باب مسلم لیگ نون، جماعت اسلامي او عوامي نېشنل ګوند ترلاسه کړي.
عملاً په بونیر کې ایم ایم ای چې دا خاتمه شوه، دا غو دغه دي چې دا دوه کوم جماعتونه چې جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام، او د فارمولې ته ته هغه چې زمونږ د جمعیت علما اسلام خو یو سیټ سره د 2013 د الیکشن پر وسره یو قومي سملې دا سیټ او یو د پی کے بی سی کوم دې د جمعیت علما اسلام له ورکو جماعت اسلامي کارکونان چې هغه په دې شی باندې دغه او د پی کے بی سو د مفتی پزی غپور بغټریو خو د مفتی پزی غپور چې هغه زه خو د سره وې دا پردم نه دا ما غټلې د فارمولې ته دا کی د دغه پیسې منول نه انکار کو دا غو شورا را جمع شو دا غو ذلي قائدین را جمع شو.
په بونیر ضلع کې د عوامي ورکر پارټي، قامي وطن پارټي او پیپلز ګوند په میاس کې یو نوی سیاسي اتحاد د کاروانی بونیر په نوم جوړ کړی شوی دی چې په ټولو حلقو باندې په ګډه امیدواران په ټول ټاکنو کې برخه اخلي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، ته یې کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ. د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده او د پاکستان د انتخاباتو حواله سره یو بل رپورټ چې د بلوچستان های کورټ نن د پاکستان پیپلز پارټۍ په صوبه کې صوبایي مشر علي مدد جاتک د په انتخاباتو کې د برخه اخیستونه نااهله ګرځولی دی. ولې د دې په شا څه وجوهات دي؟ تفصیل به پی اورو د ډیوه خبریال حمید سمسورنا.
د عالی محکمې دغه بینچ د ریټرنینګ افیسر او د عدالتي کمیسون اپیلیک ټربیونل پریکړه یې په زړه پورې وبلله او دغه ډول د پاکستان پیپلز پارټۍ د بلوچستان صوبایي مشر علي مدد جتکی د ټول ټاکنو لپاره د درخواست رد کړی او دای ناهیله وګرځول سو. تر دې لمخه ریټرنینګ افیسر او عدالتي کمیسون د کاغذونه رد کړي وو. عدالت د ریټرنینګ افیسر او د عدالتي کمیسون پریکړه برقراره وساتله. د پیپلز پارټۍ صوبایي مشر علي مدد جتک د ریټرنینګ افسر د پریکړې په ضد باندې و عدالتي کمیسون ته درخواست ورکړی وو چې هغه د ده درخواست رد سوی وو. اوس بیا د بلوچستان والي محکمه ته دا درخواست ورکړی وو. عدالت دغه پریکړه پر تیره اورېدنه باندې خوندي کړې وله. د پیپلز پارټۍ صوبایي مشر علي مدد جتک په 2013 کې د خوراک پخوانی صوبایي وزیر وو. دی د جیلي سند په تور کې د عدالت له لوري د 2 کالو د بند او 10,000 روپۍ جرمانه سوی وو. د ایډیشنل سیشن جج د سزا وروسته د یل عدالت څخه پر هغه مهال باندې نیولی وو. علي مدد جتک په 2008 کې د خوراک صوبایي وزیر هم پاتې سوی دی. عدالت د تریک انصاف د بلوچستان مشر یار محمد ری د خوراک صوبایي وزیر هم پاتې سوی دی. عدالت د تریک انصاف د بلوچستان مشر یار محمد رین پریکړه خوندي کړله. د یار محمد رین په ضد باندې په عدالت کې د قتل او د یغوا په ضد باندې هم مقدمه سته. عدالت د نواب اکبر بوکټی لمسی د علي بوکټی درخواست منظور کړی چې اوس دی په انتخاباتو کې برخه اخیستلی شي. د ریټرنینګ افسر او د عدالتي کمیسون له لوري رد سوی وو. نور یو شمېر قضیې هم تر اوسه پورې خوندي دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
پاکستان کې انتخابونه روان دي او په انتخابونو کې شمیرې سوي او تمې سري او اندازې سري. عدنان رشید پر رپورټ وړاندې کوي.
قدرمن اوریدونکو، د پروګرام ووټ او سیاست سره زستا سکوربا عدنان رشید حاضر یم. په دې پروګرام کې به مونږ د پاکستان کې 15 جولای په انتخاباتو په اړه باندې خبرې کوو. نن به مونږ خبرې کوو د ضلع سوات په اړه باندې، چیرته نه به چې د قومي اسمبلی لپاره 3 امیدواران چې دي هغه ټاکل کیږي. بل اړخ ته به د ضلع سوات نه د صوبایي اسمبلی لپاره 8 غړي خلک ځان لپاره منتخب کوي. دا وخت په ضلع سوات کې د رجسټر ووټرانو شمیره د 1,03,000 نه زیاته ده، چې په کې د ښځو شمیره د 15,01,000 نه زیاته ده. په سوات کې د انتخابي هلو ځلو په اړه باندې د بحث لپاره راسره ملګری کیږي ډاکټر جواد اقبال صاحب، کوم چې د غیر دولتي ادارې اودیانا مشر دی او ورستو کې په سوات کې د سیاسي امیدوارانو او ووټرانو ترمنځ مباحثه هم را جوړه کړې وه. ډاکټر جواد صاحب، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو.
یو جهان مننه عدنان صاحب ستاسو د وایس اف امریکا.
جواد صاحب، دا وخت سیاسي جلسو کې په کوم مسلو زیات بحث کیږي او آیا امیدوارانو سره په دغه لپاره عملی پلان یا تګلار هم شته او کنه؟
جی بالکل، د ملک د نورو برخو په شان دي. د سوات په مختلفو علاقو کې کارنر میټینګز، شمولیتي جلسې او مطلب داسي پتیره تیر باندې لوی لوی پروګرامونه چې دي هغه روان دي. خو د بدو مرغه څنګه چې تیر الیکشنز او د ټول ټاکنی شوی دی په دې وطن کې، نو په هغه په شانتي سیاسي امیدواران چې دی هغه په تشو نارو باندې او هم دغه شانتي د بجلی په میټر باندې، د ګیس په کنیکشن باندې، او د لارې په پخېدو باندې، او د پسکول کې د نوکری په نامه باندې په خلکو پسې ځي او داغو نه ووټونه چې کم دی اخلي. د بدو مرغ نه زمونږ چې کم سیاسي ووټران دي پاغي کې هم سیاسي شعور کمې دی، او هغه هم د دغه جذباتي نارو د زنده آباد مرد آباد سره، او مطلب د خپل کلویغي او د کلو د اولس په دغه باندې په جامه کې هغه چې کم دی د دې سیاسي واکمنو سره ملګری کیږي او داغونه وټونه چې کم دی دغه وادي ورسره کوي چې په دې زمونږ چې کم کلی دی یا زمونږ چې کم مجره دی یا زمونږ چې کم خاندان دی یا زمونږ چې کم ټبر دی، نو په دغه بنیاد باندې زیات تر دخل کو دغه چې کم دی هغه طرف ته دی.
صحیح سره کې تاسو ډاکټر اقبال صاحب تاسو ویل چې خلک په سیاسي نارو باندې یقین لري، سوال دا پیدا کیږي چې آیا دغه سیاسي امیدواران چې دي کم چې په انتخابي عمل کې برخه اخلي، آیا هغوی ته د علاقې مسائل نه دوی خبر هم دي او کنه دي خبر؟
عدنان صاحب جی بالکل، هم په دې حق را باندې په 13 ورځ په سواد کې موږ یو غونډه را جوړه کړې وه چې په هغه کې موږ د پوره د ټولو سیاسي ګوندونو مشران کم چې دا وخت په ټول ټاکنو کې ساخ دي او د قومي سمبلی نه یا د صوبایي سمبلی نه هغه امیدواران دي، داغي سره سره د پوره سواد د بیلابیلې سیمو مشران، جرګمار او مطلب استادان او والدین چې کم دی هغه موږ د پروګرام ته راغوښتي، او په هغه کې دی خلکو پوښتنه وکړه چې تاسو به موږ نه دی سره ووټ په کم بنیاد باندې غواړئ، ستاسو د سواد لپاره ترجیحات څه دي؟ بیا چې کم سیاسي ګوندونو مشران او چونکی دا د سواد بلکې د پاکستان په تاریخ کې په اولنی ځل باندې داسې یو پروګرام وشو چې سیاسي واکمنان چې کم دی هغه اولس ته په مخه باندې راغلل، نو پدې کې جی دوه دا خبرو کړل چې کفرس کوم په اقتدار کې راغلو نو سواد چې دی هغه په د تعلیم په حق باندې ډیر یو ځپلې شوی سیمه ده، او دا وخت په پاکستان کې چې یو سل یو ځلې دی پاغه کې سواد چې دی هغه پشپګ اتیایم نمبر باندې دی، یعنی په سواد چې دی د تعلیم په لحاظ باندې زمونږ نو په پورو پاکستان کې 15 اتیا ځلې چې دی هغه مخکې دی، پاغه کې کوز دیر دی بر دیر دی بنیر ملکن دا هم زمونږ نه په تعلیم کې مخکې دی. بیا جی کومنګ وګورونو په سواد کې د جنکو تعلیم چې کم دی هغه ډیر زیات رست دی، موږ ډیر زیات رست یو پاږی کې، نو په دې پروګرام کې موږ د دوسر خپل چې کم اړیکی دي د تعلیم په حق باندې، د صحت په حق باندې هغه موږ شریک کړل، کفرس کا دوی سملو تلاړ شي نو موږ دوی ته وی چې درې مسلې چې کم دی هغه بنیادی تور په سواد کې دي، یو دل دغه جنکو سکولونه لګ دي، د لکان سکولونه ډیر دي، بل چې کم دی د پنځم کلاس نه وړاندې چې کومې جنګي تعلیم حاصلول غواړي داغو د پاره د تعلیم د حصول د پاره د سکولونو کمی دی، درې مده ټول نه لوي خبره کم چې په سواد کې دا وخت را پیخه د هغه د ایجوکیشن کوالټي ده، یعنی د تعلیم کوالټي ده، د بده مرغه زمون چې کم ماشومان په سکولونو کې سبق وي نو د تعلیم هغه معیار هغه ته نه دی اویلیبل کم چې په نور ضلعو کې او کم چې په نور صوبو کې دی، مثلا کومنګ د پنځم کلاس سل ماشومان راوخلو او هغه له منګ د دریم کلاس د انګریزي سبق یا د اردو سبق ورکو نو صرف سلور سرویس پیس د ماشومان چې کم دي هغه دا سبق ویری شي، نو د دې نه چې دا اندازې کیږي چې په تعلیمي لحاظ باندې زمون کوالټي چې کم دا غوونه خراب ده.
صحیح ډاکټر صاحب، دلته کې یو پوښتنه دار ازي چې آیا کم کینډیډیټان چې دي کم امیدواران چې دي هغوی د انتخابي عمل کې برخه اخلي، ووټرانو ته د دوی د تعلیم د هغوی د پیسو پاکل باندې د غوی مالی معلومات پاکل باندې یا داسې نور د دغه کسانو د دغه امیدوارانو د جون پاکل وټرانو سره معلومات شته یا نشته، یا داسې ذرای شته چې دوی دغه معلومات ترلاسه کول شي د انتخاباتو نه وړاندې وړاندې؟
بالکل، دا ډیر زیات مهم سوال دی، او زه په دې باندې دا عرض کوم جی چې انتخابات چې دی په دې ملک کې هغه زیات تر پاغي کې د دې ځای لینډ لارډ او د دې ځای چې کم بختور خلک دي دا د هغه یو شیوه ده، او زیات تر په دې کې هغه خلک یې ساخلي، او بل زجی تا سره دا هم شریکو ما چې دا وخت په سواد کې چې کوم د الیکشن کمیشن چې کوم رولز اند ریګولیشنز دی هغه بالکل نه فالو کیږي. هغه چې کومې خبرې کړې دي چې مطلب تاسو به چې کوم خپل کمپین چلوئ د هغې لپاره به تاسو دا را پروټوکول چې کوم دی هغه فالو کوئ، هغه نه فالو کیږي، مطلب دا خلک بے تحاشا لګیا دي، پیسې لګي. او د سو پورې چې تاسو ته دا خبر وکړله چې ووټر چې دی هغه ته څونه پته ده، نو زه چې دا ویم چې نه په سواد کې بلکې د الیکشن کمیشن چې کوم ویب سایټ دی په هغې باندې دا قسمه معلومات نشته چې کوم خلک چې کوم دی هغه الیکشن ته ولاړ دي، دا هغو څونه اساسي دي یا دا هغو څونه تعلیم دی یا مطلب دا دی د دوی ترجیحات چې کوم دی د دې الیکشن لپاره هغه څه دي. نو بالکل دا خلک بے وسه دی چې د خپل سیاسي امیدوارانو په باره کې هغو معلومات چې دی هغه ترلاسه کړي.
صحیح، دا وخت کم سیاسي هلې ځلې چې روانې دي په هغې کې د ځوانانو او خاص کر د زنانو د ښځو څومره برخه اخلي او څومره پورې فعال دي دوی پکې؟
سواد چې دی داغې نه دا وخت په الیکشن کې د زنانو چې کوم ټولګي دي داغې نه بالکل څوک نمایندګي نه کوي. او زه به بیا دا خبره ډېره زیاته په خفګان سره وکړم چې زنانه کم چې زمونږ د آبادی نیمه حصه ده، د هغو تمنګ بغیر د ووټ اچولو نه ووټ چې کوم هغه اچي هغه هم د خپل کور د مشر یا مطلب دا دی داغو د کور خاوندان یا پلاران یا بچی چې د کم سیاسي ګوندونو سره وابسته دي، نو موږ خپلې زنانه دا د ریاست چې د کمی نه جوړ شوی دی موږ دا مجبور کړی دی او دوله موږ گاډی کړی دی چې بس ستا به خپل سیاسي شعور نه لري او ستا سیاسي شعور چې کم دی هغه زمونږ سره وابسته دی، نو چې څنګه موږ غواړو نه دا ووټ چې کم دی دا به تاسو ورکوي. نو د دوه کردار چې دی په غونډه پښتونخوا کې بیا خاص کر په مرکن ډیویژن کې هغه د دې پوری بالکل کنفائنډ دی. او څنګه چې تاسو کتل په تیر الیکشن کې په کوز دیر کې بالکل چا ووټ چې کم دی یوې زنانه چې دی هغه نه دی اچولی. د سو پوری چې د ځوانانو خبره ده، ځوانان چې دی هغه دا وخت بالکل کنفیوز دی په سواد کې د ډیر حد پوری. او کم تیر گورنمنٹ چې تیر شوی دی پاګه کې زیات تر پی ٹی آی چې کم دی هغه برخه چې کم دا غستی و، نو دی پی ٹی آی سره وابسته چې کم ځوانانو نو هغه زبداوی ما چې مطلب د یو 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 عجیب شانتي کیوس شکار دی. او په سواد کې دا وخت دلته کې پی ٹی آی نظریاتي ګروپ چې کم دی هغه هم جوړ شوی دی او پاګه کې زیات تر ځوانان چې کم دی هغه وابسته دي. دا سیږي د کلو په بهاب باندې مختلف تنظیمونه چې کم دی هغه جوړ شوی دي، یعنی په منګلور کې تنظیم جوړ شوی دی، په بانډې کې جوړ شوی دی، په خوازخیل کې، په مټه کې ځوانانو الته تنظیمونه جوړ کړي دي او په خپل دغه باندې هغه دا کوشش کوي چې دې ځله کم سیاسي ګوندونه یا کم سیاسي امیدواران چې دی هغه زموږ خپل راځي، نو هغه خپل چارټر اف ډیمانډز چې کم دی هغه خو دي چې دا چارټر اف ډیمانډز دې دا به دي امیدوارانو ته موږ پریزنت کوو. او کدا زمونږ د امیدوارانو د خبرې زمونږ منی دا غوړه لپاره به نه صرف موږ کمپین کوو بلکې د موږ به دا کوشش کوو چې هغه به موږ نور وټونه وګورو او دوی به موږ په شریکه کامیاب وو. نو دا یو ډیر پوزېټیو خبره ده.
صحیح، ډیر مننه ډاکټر جواد اقبال صاحب چې تاسو زموږ سره راغلی او د سواد سیاسي حل ځلو نمو خبر کړو. قدمونه اوریدونکو هم دې سره د پروګرام ووټ او سیاست وخت سره رسی د ساسو کوربه عدنان رشید اجازه غواړم. الله پامان.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږی د ډیوا په فیسبوک، د ډیوا په ویب سټ او د ډیوا په یوټیوب باندې دغه خبرونه لیدل هم شی. په پاکستان کې د انتخاباتو خبره کوو. پاکستان کې د میډیا ازادي د دې انتخاباتو په وخت کې ډیره امانی لري، خو داسې خبرونه هم دي چې ګینه په میډیا باندې میډیا زورول کیږي او هغه شانتي د انتخاباتو په حواله سره یا په خلکو کې د شعور د بیداری په حواله سره په آزاد توګه باندې خپل کار کول ته نه پریښودل کیږي. زموږ همکار ارباب محمود علي په یو ویډیو رپورت تیار کړی دی.
د پاکستان خبري اعلان وايي دا وخت دوی د انتخاباتو وړاندې د چارواکو لخوا د سخت فشار سره مخ دي. دوی زیاتوي چې د خبري اعلانو د اقوا په میډیا د پابندۍ او مالی زورونې مثال په تاریخ کې د دې نه وړاندې نه ملاويږي. مطبوعاتی ادارے وائی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ یا امنیتی ادارے د جولائی پر پنځشتمه نیټه د انتخاباتو په حق لا د خبرونو نه د منع کولو لپاره په دوی مسلسل فشار چوي او کوم خبریالان چې د دوی خبره نه مني هغه په نخ کیږي او د دوی ادارې د مالی کړکیچ سره مخ کوي. دا وجه ده چې په ملک کې هر چا په خپل سر په ځان پابندي لګولې ده. پاکستان کې د خبریالانو د تنظیم فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر افضل بٹ وای د دینه وړاندې دومره بد وخت د ملک میډیا نه ولیدلې.
اس سے برا وقت پاکستان کے میڈیا پہ کبھی نہیں آیا.
د دین اوڑان دے مونگا د مارشل لا دور امریت ہم لی دے دے مونگا د سیاسی امریت دور لی دے دے او د سیاسی حکومتوں د دور شاہد ہم یو. خو دا وقت چے مطبوعات کم فشار دے دا سے مکل نہ لی دے.
پاکستان د خبریالانو او د اکټریستانو لپاره د نړۍ په خطرناکو ملکونو کې شامل دي او هر وخت د دوی لپاره یو سره کرخه راخلی شوی وي. خو خبریالان وای دومره په ډاګه او د معمول نه سیوا فشار دوی کله هم نه ولیدلې. د مقامی او نړیوال میډیا تر مخه سږ کال د پاکستان د ټولو نلویا میډیا جیو ټی وی نیمه خبرونې د هفتو پورې بند کړل شوې وي او د رپورټونو تر مخه چې د پوسټ سره یې جوړ جاړې وکړلو نو بیا ورته اجازه ورکړل شو. همدغه رنګ ډان ورسپانه د امنیتي ادارو لخوا د دړکو او د زورونې شکایت کوي. د پاکستان دی نیوز ادارې خبریال وسیم عباسی وای هر چاته یو کر خرخ کړی شوی دا.
ابسولوټلی دیس از ا کلیئر میسج دټ اف جیو اند ډان کډ فیس سچ پریشر اند فیس
یو کار پیغام ورکړ شوی دی ک جیو او ډان د فشار سره مخ کېدل شي او دوی د خپل کړو د نتایجو سره مخ کېدل شي نو بیا د وړو ادارو خو هیڅ امکان نشته چې ځان بچو ساتي. نو هم د دې فشار او غاخونه په نتیجه کې هر چا په خپل ځان یو پابندي لګولې ده چې خبرولې شي او سننه شي.
ایف پی نومې خبری ایجنسی وای په پاکستان کې د بهر ملکونو سفارتکار هم په ملک کې په میډیا باندې د مسلسل فشار خبري کوي او په دې اندېښنې څرګندوي. ویل کېږي په میډیا باندې اوسنی فشار د پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف او د طاقتور پوست ترمنځ د کړکیچ ګیر چاپېره تاویږي. پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د هند سره ښه تعلقات غواړي او په جمهوریت کې د پوست په مداخلت هم سخت نیوکې کوي. پاکستان کې د انتخاباتو د سار اداره پیل ډیټ وای تر اوسه انتخابي عمل بې طرفه نه ښکاري. خبریال متی الله جان وای د په خیال پوز او عدالت د دې شاته دی. خبری ایجنسی وای د دوی د پرله پسې هڅو باوجود د پاکستان پوز ورته د دې تورونو په حق خپل جواب نه دی ورکړی. تیره میاشت د پاکستان د پوز وایان میجر جنرل آصف غفور د یو خبری غونډې په وخت په ډاګه د ځینو خبریالانو او اکټیویسټانو عکسونه ښودلي وو او په دوی یې د ریاست خلاف د هلو ځلو تورونه لګولي وو. خبریال متی الله جان وای نو ښکاره خبره ده فشار د پوز لخوا دی.
Of our country going to elections and already there were allegations of media in Pakistan.
دا وخت زموږ په ملک کې انتخابات کیږي او دا تورونه لګول کیږي چې پوز په میډیا فشار اچوي او دا یو ښکارا مثال دی چې د پوز ویان په خپل پډاګه خبردارې ورکړیو.
د صحافیانو د تحفظ ادارې یا سی پی جی تر مخه د کال 1992 نه راواخله تر د کال 2013 پورې پاکستان کې لګ تر لګه 80 صحافیان د خپل کار په وخت وژل شوې دي.
پاکستان کې په مطبوعاتو سار سیوا شوی دی او د هغو چیلنج زیات شوی دی. خو په نورو ادارو کې هم دغه شان مشکلات شته. مثال په توګه تعلیم کې که یو خوا ته د تعلیم بیړني حالاتو لپاره په نړیوال کچ باندې هڅې روانې دي چې پاکستان کې خاص کر په پخوانی فاټا سیمو کې بلوچستان کې داسې لرې پرتو علاقو کې تعلیم پرمختګ لپاره کار وکړل شي. نو بلې خوا ته رپورټونه وایي چې هم په دغه سیمو کې تعلیم په میدان کې د ټولو زیات رشوت او بډ رشوتونه اخیستل کېږي. نعمت سرحدي پرې رپورټ راغی.
په بلوچستان ایالت کې د تعلیمي بورډ د امتحانونو کنټرولر عباد الله غرشین وای چې په ایالت کې د تعلیمي ایمرجنسي ترڅنګ دوی د زده کوونکو د تعلیمي بورډ امتحانونو کې هم ډیر زیات بدلونونه راوستلي دي. چې مخکې به د بورډ په امتحان کې د زده کوونکو حق ول کېدی هغه اوس هیڅ قسمه امکان نه لري. دا خبرې د ډیوه ریډیو او ټي وی سره دلته په چمن کې د سکول د دورې په مهال وکړي. د وویل
یعنی په دې کې د سټوډنټ د پاره رول نمبر سلیپ کمپیوټرایز دی. پخوا به دوی ډیټ شیټ جلا راتلی اوس پغرو لمسلب باندې د ډیټ شیټ هم راځي پرغه باندې ورزم لیکلې پغه باندې تاریخ هم لیکلې او مضمونان هم لیکلې وي ګډ ورډ سیستم باندې لکه په یو ډیټ شیټ کې د 800 د ساينس خ جلا جلا غوي او دویمه خبر دا ده چې د الکانو د نقل د روکتام د پاره موږ دا کوښښونه کړې دي چې موږ یو خو د دوی پیپران موږ اسانه جوړو ټیچران ته موږ ویل تي اسانه پیپر جوړ کړي چې د نقل څوک کوشش نه وکړي چې پیپر اسانه جوړ شي نو سټوډنټ به زده کوي هم او دویم خبر دا ده دا ریزلټ چې دی د میټرک د 9th او د 10th دا 40% او 50% په دا دوه درې کال کې موږ اوس په 93% باندې راو 93% نو موږ دا کوشش وکړي چې کوم استادان د پیپران چې کې هغه ته موږ ویل دي چې د الکانو نمبران به بلا وجه تاسو نه کاټوي نو په سلويشت کال کې تر 900 زیات نمبر چا نه وخستي اوس په دا دوه کال کې تر 1000 نمبر هم بالاسو
عباد الله غرشین نور وویل په ایالت کې د ځانګړي سکولونو رجستریشن او هغه ته د بورډ امتحانونو اخستلو اجازه هم په هغه محل ورکوو چې کله د سکول دوره دوی په خپل وکی او د تعلیم او د زده کړې استراتیجی حال هم په خپل وګوري
کوم ادارې سلمور سره منسلک دي افیلیشن لمور سره لکه نن چې زه چمن ترغلم دغه ادارې افیلیشن کوم په هغه کې بنیادی ضرورتونه موږ ګورو چې ټیچران سته که نسته کوالیفاید ټیچران دي که نه دي کلاس روم سته پغه کې کړکې ستا دروازې ستا یو روشندان ستا یو د هوا بندوبست ستا د الکان د پاره د اوبو بندوبست ستا یا د الکان واشروم ستا دغه نشیان موږ ګورو لغه بعد موږ فیلیشن وکړو
په بلوچستان ایالت کې د خراب تعلیمي صورتحال ترڅنګ امتحانونه اخیستونکو اداره بلوچستان تعلیمي بورډ کې هم د بډي او رشوتونو لاره نمبرونه اخستل کېدل په بعد کې به د میډیکل او انجینرینګ تعلیمي ادارو کې به داخلي پراخستل کېږي خو اوس دغه د تعلیمي بورډ مشر دا داوا کوي چې په تعلیمي بورډ کې هغه بډي او رشوتونه دوی ختم کړي دي او د زده کوونکو ته خپل حق رسیږي چې د هغه نتیجې دغه د تیر دوه کلونو د تعلیمي بورډ د امتحانونو نتایج دي چې دوی جاری کړي دي خود تعلیم پوهان وای سپیس کولونو کې د لاندې ستې څخه په تعلیم کې بدلونونه را نه وستل سي تر هغه به په ایالت کې تعلیمي صورتحال کې بهتري هیڅ کله را نه سي نعمت الله سره دی وایس اف امریکا دیو ریډیو ټي وی چمن
د پاکستان د نگران حکومت وفاقی وزیر علی ظفر وایي چې د پاکستان پخوانی قبایلی علاقو تبا د عدالتي نظام غزول لږ وخت اخلي خو زیاته کړی دا چې نگران حکومت د دې پوره ژمنه لري چې پخوانی فاټا او پاټا باندې د نوي ټیکسونه ونه لګول شي په دې موضوع باندې تفصیلی ریپورت د اسلام آباد ناورو
د پاکستان موقتی حکومت د تیر پارلیمان لخوا د هیواد پخوانی قبایلی سیمې خیبر پختونخوا کې د ورګډولو پریکړه د ملکی دستور سره سمبلی او د اطلاعاتو موقتی وزیر د دغه پریکړه د عملی کولو ترڅنګ د قبایلی ولس لپاره اعلان کړی شوی مراعات عملی کولو هم عزم سرګند کړی دی اسلام آباد کې د میډیا سره خبرو په مهال د اطلاعاتو موقتی مرکزی وزیر علی ظفر د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا کې ورګډولو د پریکړه په ضد خبرګون بې ځایه للیدی او د ویلی چې موقتی مرکزی حکومت د تیر پارلیمان دغه پریکړه د دستور د چوکاټ دننه او یو تاریخی پریکړه غنی پرستو کې پیښور های کورټ تر په خوانه قبایلی سیمو لپاره اعلان کړی شوی موقتی قانوني تنظیم په ضد خواستونه ورکړی شوی دی او د ته عکس العمل کې موقتی مرکزی وزیر صدا سی ویل
سپریم کورټ اس پر الټیمیټلی فیصله کرے گا لیکن فی الحال تو اس میں کم از کم میری رائے میں کوئی ایسا ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مرجر بالکل قانونی ہے
دے وای چې عدالت تتلل د یوتن یا د ډلې حق ته او دا چې د ملک اعلی عدلیه هم دا واک لري چې په دې اړه څه فیصله جاری کړي خو تر څو چې د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا کې ورګډولو معاملې د دوی غړي چې د دې لپاره تیر پارلیمان په دستور کې ټاکلې شوې تګلارې خپل کړې و خو دې سره سم موقتی وزیر دا هم په ګوته کړ چې د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا کې د مکمل ورګډولو عمل به وخت اخلي خو دا عزم هم سرګن کړ چې د اصلاحاتي عمل د لاندې د تیر حکومت لخوا قبایلی ولس لپاره اعلان کړی شوی لوزونه به عملی کولی شي
کہ جو پہلے جس قسم کے کنسیشن فاٹا کو تھے فاٹا کے لوگوں کو وہ بالکل اسی طرح رہیں گے کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ ایک رات میں یہ سارا کچھ نہ لیا جا سکتا ہے واپس نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے تو
دی وای چې د ټیکسونو په مد کې د یادو سیمو لپاره اعلان کړی شوی مراعات به عملی کولی شي چې تر مخه راتلونکي 15 کالو لپاره د فاټا او پاټا یا د خیبر پښتونخوا پخوانی بندوبستي علاقو وګړو ته د ټیکسونو په مد کې د مراعات ژمنې شوې دي. په وروستو کې د پاکستان د سینټ د خزانې قائمه کمیټې د مسؤلیاتو مرکزي ادارې لخوا پخوانی قبایلي سیمو باندې نوي ټیکسونو لګولو په ارادو سخت غبرګون ښکاره کړی و او بیا د سینټ چیئرمین د مسؤلیاتو مرکزي ادارہ یادو سیمو کې د څه قسمه نوي ټیکسونو لګولو نه منع کړې وه. او ډیو ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي او د اورنګزو نه سینیټر اورنګزیب خان په دې معامله خپل غبرګون صداسې ښودلې و.
یو شی نه منو چې کومې وعدې نوي کومې وعدې تاسو موږ سره په پام کې کړې دي هغه هم نوي پوره کړې نه ټیکس منو هیڅ نه منو نه یو خبره په دې په ټول قبایلي خلک را پچی او دا جدوجي حق به کوي چې تاسو کوم زبانونه موږ سره کړي وو ودا څنګه تاسو د ریفارم شروع کړو او څنګه تاسو خلکو باندې امپلیمنټیشن قانون راولې نو تاسو خو تاسو خو سره سره ظلم دی تاسو څه ډراما دی.
د تیر مسلم لیگ نواز گن حکومت د ملی اسمبلی او د خپل حکومت میت پوره کېدو نه سر و زیړوان د پخوانی قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې ورګډولو په اړه دستوري بدلون منظوري ورکړې وه او د هغه وخت وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی قبایلی ولس لپاره راتلونکي 15 کالو پورې د ټیکس د مراعاتو اعلان کړی و چې تر مخه دوی ته حاصل زړو مراعاتو ترڅنګ د کمیونوي ټیکس نه لګولو لوش شوی و. خو څېړونکي او قبایلي مشران اندېښمنه دي چې ګنې اوس په دغه اعلانونو باندې عمل نکېږي او دوی دا نظر هم لري چې گنی فاټا اصلاحات عملی کېدو باندې سنجیدګي نه ښودلې کېږي او د اطلاعاتو موقتی مرکزی وزیر علی ظفر دا اعتراف هم کړی دی چې گنی فاټا اصلاحات عملی کول به وخت اخلي.
د امریکی گاونڈی ریاست یا هیواد میکسیکو کې یو کین اړخ مشر صدر شویل چې امریکا صدر هاغلی ټرمپ پر لمبارکی ورکړی او چې بشری کول سرکار کول غواړي. احمد فواد لامه تفصیل وړاندې کوي.
د مکسیکو د ولسمشه انتخابات اندري مانول لوپز اوبرادور وګټل او د هغه هیواد نوی صدر وټاکل شو. څلور شپېته کلن لوپز اوبرادور چې کین اړخی سیاستوال دی د څو لسیزو راهیسې په سیاست کې ښکېل و او د مکسیکو د پخوانیو ځایي خلکو د حقونو دفاع یې کوله. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د مکسیکو نوي ټاکل شوي صدر ته مبارکي ورکړې او په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې اندري مانول لوپز اوبرادور ته دی د مکسیکو د نوي صدر په توګه ټاکل کېدل مبارک وي. زه هغه سره کار کولو ته ډېر سترګې په لاره یم. د کولو لپاره ډیر څه شته چې د متحدو ایالاتو او مکسیکو دواړو په ګټه تمام شي. لوپس اوبرادور د اتوار یا یک شنبه په ورځ په خپل وینا کې له امریکا سره د ښو تعلقاتو غوښتنه وکړه. هغه وویل
موږ به د امریکې له ریاست سره د ملګریتوب او پرمختګ پر بنسټ د تعلقاتو د ساتلو په لټه کې شو. داسې تعلقات چې همیش پکې دو اړخیزه احترام نغښتی وي او زموږ د هغو وطنوالو مهاجرو خیال هم پکې وساتل شي چې په هغه هیواد کې اوسیږي او کار کوي.
د مکسیکو نوی ولسمشر ژمنه وکړه چې د هیواد دننه به د فساد له منځه وړل د هغه لومړنی کار وي او هغه به د مکسیکو خلک نا امیده نه کړي. د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اټکل له مخې لوپز اوبرادور د 350 تر 950 فیصد پورې رای ګټلی چې لخپل دوو غټو سیالانو پرتله ډیر مخکې دی. د لوپز اوبرادور دواړو غټو سیالانو خوز انټونیو مید او ریکاردو انایا خپل ماتې منلی او هغه ته د بریا هیله کړې ده. دا لومړی ځل دی چې د لوپز اوبرادور ګوند چې د نوي نسل د غورځنګ پارټي یادیږي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه واخیسته. په دې انتخاباتو کې د لوپز اوبرادور ګوند له دوو نورو ګوندونو سره ائتلاف جوړ کړی و چې یو کین اړخی او بل یې ښي اړخی دی. همداراز په تیرو څلورو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې په مکسیکو کې یو کین اړخی ګوند د ولسمشرۍ انتخابات ګټي او واک ته رسیږي. لوپز اوبرادور په خوا د مکسیکو د سرخار مکسیکو سیټي ښاروال وو او تر اوسه یې غریبانه ژوند لرلی دی. هغه ژمنه کړې چې د خپل د ژوند همدا غریبانه سټایل به د ولسمشۍ پر مهال هم وساتي.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا دغه د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ولیدله و هم ریدله. تاسو بیا هم د ډیوا په فیسبوک، یوټیوب او د ډیوا په ویب سایټ باندې لیدلی شئ، او د پروګرامونو په حواله سره خپل رائے هم مونږ ته را لېږلی شئ. په لږ سات کې دغه خبری خبرونه سرته رسیږي، خو چرته ځای ما دینه پس په تاسو د نیمو شپو سندرو نه خوند اخلي.
عمران جدون او تکنیکی همکاران بو انجینئر راب چې ریډیو تکنیکی همکار وو، او زمونږ دیخ پرونه کې هم دې ځای کې موږ سره خپل خیال ساتي.